السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغې کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکل د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یوه ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي گریگوری میکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. جمهوري غوښتونکي نیوکه کوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په تړاو چې پر مهال یې 14 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان په یوه چاودنه کې ووژل شول، لا هم بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. خو ولسمشر جو بایدن بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او د خبرو د اجنډا په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بن رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په وسووش په دیرس مخیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی. د استرالیا ځانګړو ځواکونو په خوارۍ سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه شپږ افغانان وژلي دي. رابرټ سمیت چې د استرالیا د یو تر ټولو ویاړلي سرتیری په نوم مشهور وو، په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوه هم وبایلله چې درې ورځپاڼې یې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. همدې ورځپاڼو د ښاغلي سمیت په اړه راپور ورکړی و چې په افغانستان کې یې ملکیان وژلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصینو د 2023 کال پیل څخه تر می میاشتې پورې 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي تاسیسات په بخښنې سره خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اژانس د خبر لمخه د مارچ په میاشت کې په تهران کې د روسي او د دغه ادارې مشرتابه پر رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ومنله چې ځینې کامرې او د څارنې وسایل نصب شوي، خو هغه زیاته کړه یو څه پرمختګ شوی خو هغومره نه دی څومره چې د تمه درلوده. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو د هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل او مقدونیې په وړاندې خپلې لوبې وګټلې. په مجموعي توګه افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغلل. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 نه تر 2012 پورې د نړۍ په لاسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د رهولا نیکپا په مټ د برونزو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. د ناروی د کډوالو شورا وایي په کندهار کې خزینه کارکونکي بیرته کار ته ګرځېدلي او دوی ور سره خپل فعالیت هم له سره پیل کړی. د همدې کندهار یو مدني او ښوونیز فعال بیا له څه باندې دو میاشتو راهیسی د طالبانو په بند کې دی. د متی الله ویسا همکاران وای
هغه په داس ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله ویسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشې شي.
د کابل پوهنتون استاد او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي اجازه نه ورکوي چې د تلویزیون ودانۍ یې په مدرسې بدل شي.
ته په خپله خواه قرار دلته کوړه او واقعاني مدرسه نشي جوړول، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرهنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
او د مومندو او باجوړو قومي مشران پر ډیورنډ کرښه د نواپاس لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
اخو څوک پراته دي؟ دا کونړ سل پسله پښتانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي، دا مړې ژوندې منګه چا څخه ختم شوي دي. انشاءالله نواپاس به کولاوو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام مهیرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. روټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښیو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینه وو، نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینه او ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. خالي انګلند تیره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولې. انګلند په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډېر ژر نهایي شي. طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان په بشپړه توګه افغانستان وستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تر هغې مخکې 3 دسمبر په نړیوالو کورنیو مؤسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پرېکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو مؤسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندوی ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندوی ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثناء عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د خزینه کارکونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي.
و موریدل چې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې په کندهار کې بیرته خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوی او د دې شورا په خبره دوی له همدې اقدام سره په کندهار کې خپل فعالیتونه هم له سره پیل کړی دي. بلورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو پر مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا 80 وړې نجونې په 2 ښوونځیو کې مسمومې او وروسته روغتونونو ته انتقال شوې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي، خو له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم کله ناکله له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملینې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا 80 نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښولې. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پیښ وي کار وکړای شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا 80 نجونې او د هغوی د 2 ښځینه ښوونکو ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې ښایي 2 وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب چارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومې شوې. د سرپل د پوهنې رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي:
ساعت اولې درسی وقت که شاگردا در مکتب میره
لبنندای درسی ساعت کی چی شاگردان مکتب تتلیو مسمومی شوی دیم زړه بدواله سالنده او سردرد ورته پیدا شوی وو.
پیش شوده
سرپل د اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد عمر سرپولی هم مخکی آزادی رډو ته ویلیو چې حکومت د دې پیخي په عاملینو پسې ګرځي. دا سی انګیرل کیږي چې د 2021 کال لاګست رئیس چې طالبان وخت رسیدلی دا لمړی ځل دی چې د خونځي وړې انجونی مسمومی شوی. په سرپل کې دا انجونی داسې وخت مسمومی شوی چې په ټوله کې د طالبان حکومت لښپګم ټولګي پرته ملي نن انجونې د خونځیو منه کړي. خای په افغانستان کې د انجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه انجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومې شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړې او د طالبانو حکومت تورن کړی چې پر رسنیو یې فضا تنګه کړې ده. دغه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د همدې محدودیتونو له کبله لڅباندې دو میاشتو راهیسې د پوهنې د برخې یو فعال متی الله وسا د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې کورنۍ او همکاران نه پوهیږي چې هغه چیرته او تر کومو شرایطو لاندې ساتل کیږي. د ښاغلي وسا یو شمېر همکاران د هغه د خوشي کېدو غوښتنه لري. نور تفصیل یې له سنا کا کړاو.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متی الله وسا همکاران د نوموړې ژر خوشي کېدل غواړي. یو له دوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خو متاسفانه چې د دې پر ځای چې باید تشویق یې سوی، د دې پر ځای چې سپورټ یې سوی وای، د ولس لخوا څخه، د حکومت لخوا څخه، هغه په داس ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله وسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشې سي او د ده د کارونو ستاینه وسي.
دغشان د کندهار ولایت یو اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متی الله وسا سره یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي ازادي راډیو ته وویل:
متی الله وسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لرې پرتو ولسوالیو، سیمو، کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متی الله وسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو، په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کلڅنده ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود، په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی وسا د مارچ په 20مه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې وسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه ادعا چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرسي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوې، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یوه نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وسا د طالبانو
د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن له اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق،
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی او له بلې خوا د رښتینی عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول کېږي.
شکه چونین جرم شما گرفتار میشین.
د یادونې ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاع ګڼو بنسټونو د مدني او بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو خوځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د مطیع الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د مطیع الله ویسا او افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بېلابېلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موریدل چې د قلمدار بنسټ د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ او همکاران له طالبانو غواړي چې هغه له بند خلاص کړي. څه باندې دوه میاشتې کېږي چې مطیع الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوی دی. بل لور ته په افغانستان کې ورسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي هغه طالبان چې په یو وخت کې پاکستان کې اوسېدل اوس د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي. ښاغلی یون دغه راز طالبان ګواښلي چې په زور نشي کولی د ټلویزیون په دینی مدرسه بدل کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنې اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. ښاغلی یون د دوشنبه پرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړه شي.
ته په خپل خوا قرار دلته کوړه او قانې مدرسه نشي جوړول. هغه خبره نشي د پځې او نه چیرو ټانک جوړول چې ته په تجارتي مسایلو باندې ورکې ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
یون همداراز ویل هغه کسان چې په بېلابېلو دلایلو لس تر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یوه رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیونه افغانۍ یاده کړې او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي. هغه په خپل وینا کې هم دا خبره یاده کړه.
د دې ځمکنه بيخي تیر د ځمکنه تیر دا قرارداد زما وصولي فسخه کوي. سماته سباته جنجال نه ماته ولس پیسې راکړي بیا راته وشي ورور ولې دا قرارداد فسخه کوي وصولي فسخه کوي مشکل نشته مګر په زور رانه فسخه کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتې دونکو محدودیتونو شکایت وکړ او ویل طالبان ورستر بلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د ښاغلي یون څرګندونې رد کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ژوندون ټلویزیون سره په تیر جمهوري نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانیو کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابراتو وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون د ټلویزیون او د مخابراتو وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر ښاغلی یون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته 1,095 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړي خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللی وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته ستاسو په غږ ستاسو سبچوي پیغامونه هم لرو. دغه راز به په کابل کې د وی خونکې لژوند هم خبر شي چې په یو خونځي کې په ډیره مینا تدریس کوي خو اوس راځو دی ته چې د کونړ او کوزې پښتونخوا د باجوړ او مومند قومي مشران د ډیورن پر فرضي کرخه د نواپاس لاره د تاګراتاګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل غواړي. دا لاره چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزې پښتونخوا له باجوړ مومند او پېښور او دغه راز په ټوله کې پاکستان سره نښلوي له تیرو 20 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په دې پلمه بنده کړې چې ګواکې د وسلوالو مخالفانو د تګ راتګ مخنیوی کوي. خو د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي بیا وایي د لارې بندېدو سره یې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او دغه راز د قومونو ترمنځ راشه درشه کمه شوې او پرې شوې ده. تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورند فرضي کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس غاښي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم خادۍ کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. دوی دعوه کوي چې لارې یوازې د پښتنو د بېلوالي لپاره بندې شوې دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوی خانزی به په سمرقند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل فصله پښتانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي؟ دا مړی ژوند منګ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زمونږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روغ سړی دی د کلي وطن نه چې ځي بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي، مسله دلته جوړه.
په وینا کې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونه، چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوي دي.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډورې خورئ که نه، وایي نواپاس کې کولاو کوي بدامنی به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګډ په شل کاله کې ټوپک نه شي د څادر سم یو پښتون را پرې نه ښودو. امر راغلی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک غولۍ دوکه کوي. ما خدای دا لاره را کړې، دا لار پاکستان نه ده، نر پاکستان جرنیلانو را کړې ده. نو چې خدای را کړې نو د خدای سره اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زموږ نه بندوي. نو شل کاله خدای دا لاره بنده کړه، ویل دا د دې لپاره چې امن راشي. لارم دی بند نکړه، تارون هم دی را کړو، بیا هم امن رانلی چې په کومه ورځ یې نواپاس برکړو، د حق ورځ نه ده، بدامنی شروع ده.
مولوی خانزي وویل که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږي، خو دوی به د نواپاس لاره پرانیزي.
انشاءالله نواپاس به کولاوو، که د چا زړه ښه او که بدي په دې باندې، که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږي، خو دا د دې وطن د آبادۍ لار ده، د قام په مټ باندې به انشاءالله دا کولاوو.
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورنډ کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستاني حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تګ راتګ سره آزاد شي او مینه او قوت سره شپې تېرې کړو، یو بل سره تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړی ژوندی هم سره شریک وو، غم خادیان هم سره شریکې وي، زمونږ او جایدادونه هم سره شریک وو. تګ راتګ به مو د پخوا نه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی. نو در ډېره وخته چې نور بند شي، نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزې پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بم د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاد ستونزه درک کړې او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو د خونکو کیسې او خواله به مو ډېرې اوریدلې وي، خو نن بیا داسې وې خونکو کیسه در اوره و چې په کوم خونځي کې چې دا خونکو د مور هلته مدیره ده. ګلرخ ارمل وای په خونځي کې مور مور نه ده. ګلرخ د خپل داندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله دا ده چې یو ځل بیا د منځنیو خونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له هغې سره سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د خوانسي په لومړي ورځو کې د خونکو په لیدو لزده کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او د ډېره زده کوونکي دا غواړي چې د خپل ښوونکي په څېر دا هم یوه ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري داسې نه ده. د ښوونکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې ته زړه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګلرخارمل له دریو کلونو راهیسې د کابل په یوه ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړي چې دا مسلک غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر څه د دنیا کې واوسي، که هر څومره پیشرفت کوي یا مخته ځي، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږېږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګروخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ یې خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی داسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي چې ورسره علاقمندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له مغه معیارات سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه ترسره کړی، کولی شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلې آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګلوخ آرمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده او زه چې پوهنتون ته تلم، ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېده، او کله به چې مکتب ته راغلم اولین کس به چې په حاضري کې خانه قید شوی و هغه به زه وم، او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به یې ډېر زر قانون تطبیقه و. تل به مې ورته ویله چې مور جانې خیر ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم، دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم، لاره مې لرې ده. ولی باید نه لورکې، اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نراسته ځانه.
ګلرخ آرمل چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډېره ناهیلي شوې، ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څېر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
سمو خپل ازادي رادیو نه اوري. ورو ورو دوهم نیمایي ته رسیدلی یو وړاندې درته د زهرو کاروان پرګرام خبرې دوه ته چمتو دی، خو اوس ور رسیدي ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه میدان ورزګو ولایت نه د نخې ولسوالۍ ما د وکړې د کلی وسیدونکی مایې په امر د مایبینو په اړه باندې هیڅ وکړو پرګرام نه خپرې اغنیسو پوښتنه کوي. مایبین در بازار د ټول کاروبار ته وګه ډېره خرابه ده. بعد د مایبینو په اړه باندې مشهور در زړه توجه وکړي چې کار وشي چې خلک یخي رسېدي چې هیڅ هم نشته. نور سرګرده نمرې ته توجه کوي ورته په دې ولایت کې میدان شاه
د ایران کې د افغان مهاجرینو وضعیت سخت نورین حالات کې ده. مهاجرین یو خو کار نشته، یو د پوله کې چې طالب وسله والو ایراني ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه. د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده. که طالب وسله وال دی یو همسایه په توبي سره سم یو اصولو مراعت چوکاټ د خپل مشرانو ته د غوږ کېږي چې د افغانستان دلته 8 میلیونه مهاجرین دلته اوسېږي، باید چې د همسایه کشورونو سره باید وضعیت سم کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ملحل من نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې وه دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزي ساحې ته نږدې او دوستان کې اوس کلو کې 115 کال کېږي کلی بادان کې د خلکو باغونه شته. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې مایده کړې دي دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت موږ دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو سره ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د بریتانیا او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبره کوي. ټام ویست د خبره پرون تر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، خو د خبرو د اجنډا په اړه یې څه نه دی ویلي. استرالیایي قاضي انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټ سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادقه نه وو. دا هغه استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې د شپږو افغانانو په وژلو کې په لاسلرلو تورن دی، خو نوموړي په خوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصانو د 2023 کال له پیله تر اوسه 1,15,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د توریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادو ترمنځ 29 مقام خپل کړی دی. په مجموعي توګه افغانستان له نړیوالو لوبو چې په وروستیو کې په آذربایجان کې ترسره شوې 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوپنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګډ کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنازی یا زان نبستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچې د خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خجوري یې. عین باور مې نه درلوده یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل، هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی.
جمیله په خیر راغلی؟
خیر نکوم شو حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی؟
څه پیخه ده؟
ډیره بد را پیخه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل سوي، او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د سروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه، او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پاللو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي، او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي لخوا پیل سوي، 6 لک امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې شکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې شکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا ښه نسیزه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې، او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي، او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل، او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري، او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وای چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کول وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو لسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولی دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زموږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زموږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 جری ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.69 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو مېرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو مېرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو مېړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلی دی ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولی. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دی څنګه کولی شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟
بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي، نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا ده چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي، کله چې په رواني تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولی. او بل بده پایله ای دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولی چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بده پایله ای دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو هسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن دا خبره نمنی یا مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چې دا خپل خواهند نه مطالبه ده طلاق با اساس ده ضرر وکی.
دا دستی بدخوی معتاد و میرون و پرولندی دا دوی خپلوان سه مسئولیت لری؟
اولا داده چه دوی خپلوان کوشش وکی چه دا دی معتادینو علاج وکی، بله خبره داده چه وقتاً فوقتاً دیده معتادینو مراقبتو که ترسو دغه اعتیاد دوی پریدی. او بل داده چه دی معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً پی دوی بانده مراقبتو لری، نظارتو لری، ترسو دوی خزو بانده ظلمونه که زیاده اونه که. او بالاخره کچره دی معتاد و دی خزو پو منز که نور جور جاری را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان دا مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي، بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاتی او ناوړه چلند کوي عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي ترسو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لری شي او د بل طرف نه د دې ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي، دای چې څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود وایي د نشول عمله یې ونسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې تر ما کشران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم. پاس پر پروت بو مطلب ہم لاسر ما سہار بچے جک شنما خالی مو پسار وا بوٹو نم بو پھو اندا سی بو پروت نو ویزہ شوے بو ما یہ لے دیکھوانا لگ لگ ہاں ہاں نن تا سرا کڑی سبا بو سرا کڑی اخر میں جان سرا کڑے وا سرا ہاں بولے بو بیام لاس پر دی ہتے ورا دی کور الگ الگ ہم بس کھوا کی کور نے باہر کل ما ہو بیام نہ کی دلا مو تا شوے ما خوی وا ورے دا پلا نہیں کو ما خیر نن نن کڑی دی بیا داس نہ کو ما کنا ہنن نے کو تا پرے دا کو تے بیا پرے دا ور ما قسم بیرا کلو چھ بیا نہ کرے بیا بو بیا کہ ز بیا پلا گیا ما یا ملگری سره وخت ما کلا کلا ما مزدوری کو لا تا بو تیگو موٹر بلا کول دونا پیسے بو پیدا کول چھ من خبرہ مواد جان تا پیدا کڑی ہوئے کا بیا بنو ملگری کو کلی کڑی رو گرا یا بیا وتا واصل نه وتا بو وسی یا نه خو سی ګرته سره تکم ما سره خو نه چار شتا دی او نه پین سره شتا دی نه یوار په سره شتا دا بعد خاطر او چې کله می مور مل کېدل ما سره دی ویره په دارک نه کچی ته خپل خپلوان ته ورغلې ما ماته پیسې نه تیر کړی ول چې ته خجوري یې عین باور نه درلو دی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ڈاکٹر تو ورا علماء ڈاکٹر تا مور بوت لدا یخت می وای چې ډاکټر صاحب دومره وا خدای دې پاره کوشش سره وکا غوی چې زبه دومره ستنې در کما چې وا د پوری پوره سې اکسیجن ورته پیدا کا مو چې دې اکسیجن پیسې نه در مو چې به چې اکسیجن پیسې نه لري به یو بسا و چې مو بازار داسې کوتاو د کوسې کې ما سره سایا و خاطر ملا شولا ما یو را پیدا نه لدا زلاله مو دوبې تا بیا راغلم پردان کې مات کې نه دولس کال کار وکړلو میں یو رور جرمنی کا لاڑ دو بل رور میں دے دکان کہے بل رور میں دے نن بھائی کہے بس یہ زون دا سے پکے گھر جانا کورنے خود مون اسٹڈی شیو دی جنگو نے رن اسٹڈی شیو دی پہاڑ نے اسٹڈی شیو دی پلان نے میڈا زون کڑی دی جنگ نے وسارا کڑے دے تو پگڑ زون میں پکڑی دی بی جان تا کور کوٹارا کڑا سے بس سر کوٹی کی اسے گا من تو پاس نہ رکھے جی چیز مول نو گوری گاٹے گاٹے بڑی دی یہ دوی نہ تو مشرے ما یہ دوی نے مو گاٹے بڑی وا کمان آشان ہوئے کری کنا ما بڑیئے پیسے دولو دے والے چکرہ بچے ما نشا وکر دا چیتر روپے برا سرائے پر نشیم بوار پردے چیتر روپے برا سرائے اندیوالان با سرائے و شکریں بوائے دے گزی دلو بو بزارو دا بس لدو دے کور غام نو ورسے اوہ زلدہ دو بیتا لارے ما دے نجرے استازے ما دے پلاستر استازے ما خب اس ما تا لخبر اللہ سا بایا کری بایا کری دے
ایا په هدا لاس ایا په هدا لاس چې اعتیاد د ناروغ پر جراحي عملیات او سناور اغیزې لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وخت دی هات جراحي بطن ناروغی اختشی چون انالژیک اخلی تشخیصی لوحه تغییر خوی مریض آسی درد چه باید ولری نی لری یا هم بخمار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی او حتی اکیده ایسی چه منگه داخله بطن دی جرایی بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان دی کم انالژیزیا سره دی عملیات پا وقت که توافق نلری دی درد احساس کهی فشاری را تیتیگی دی زره تکانون ورطا پیدا کهگی و روز تل عملیات خط تنفس ناخلی پسنگ دیده که یا دیر زر راویخیگی پا وقت دی عملیات که او دیر دوز دواتا خصوصا انالژیزیک تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لری چه دا خپلا خپل ذات که یولو استون زده او دی مریض دی احیال پارا مشکلات پیدا کهی او حتی دی بد و عواقب و کارندویی هم کویسی
ایا په هدا لاس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمنې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ایمان.
سره هغه دی جمیل لغی
رختی هم ده خو جمیل ده جمیل په خیر اغلی
خیر لکو ما شو عجیسه ستاسو لراسم چا خیر لیده لی
ونی خدای ده خیر کیه
سه پیخه ده
دیره بدر پیخه ده عجیسه
سامه خبره وکه سه کیسه ده
بس نو چه در تو هم ستاسی ده لور ده لاسه سام لیوانای شو
چشی زموج لور
ولی زموج پلور سه شویده
بیر ده پا مغ مردار ملخت
پا کمور دارم ال
بیا ایروین شروع کرل
سیشی بیا ایروین شروع کرل
نو تا خو علاج وکر بیا سنگ ایروین شروع کرل
یوار نه دری زلم علاج وکر خو بیر تا پختشی یو زل خو من بیخی کور ور تا بدل کرل خو گتای و نکره
شفیقه وز چی ده
پا کور که ده خپل ایروین وی دی ما شما نجلا کور او کل پسر خیسته ده
خیر ده خدا بای خیر کی
یار فکر نکم چی خیر بزینی وینم ستا لور نور زمال پار ایواز شار ده بس نمی کور او بچان پی روزلی دی او نمی هم ازاد پری خوندی دی
زویا یو چو رزی دل تراولا فکر بای لرز یو پا بلشی
نپیگم چو وکم زما تخ خوی بیخی لار او رکا کرده
خیر ده منگ بای یو چاره وکو
او زویا تندش نمکو مج بای یو چاره وکو
اره چاره چی کوی جری وکی زنش دیده چلی و نایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چی ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چی ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان سمانا دکتر را تویل چی خام خواب اخته کیگی زن نشم کولا چی یوازی دی شفیقی بخاطر اولادون پسرت نارکی واچوم
خیر ده بچی اتا ایره والا دازل ازا پخپل علاج کوم
سمه در اولمه خود تاسی به زمانات کوی چه نور به نشانه کوی
تو بیا غمه واسه در زلموش پامور بنده کوو انشالله چه بیا به نشانه کوی
سمه در دایوه موقع بلام ورکم و که بیا به نشو اختش و بیا زپویگم چه چه وکم زنو لارم خزی وا خزی چیری
سوایی داده دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا خوجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخکم
نو پا خوجلا که کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وایا رشتیا وایا دلتا چه کوی؟
ما خود در تو ویل چه پا وخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑا ده چه شیده تو ودر گزه یو گورم کاکا بس پوشم چې پدې کچوړه کې څه شي دي
څه شي پوشوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي ته بیا ایروین شروع کړې دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایا ایروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده را سره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو دغسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د غم لړلو نشو خو زما کور تباه که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لویې لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
Kapata kigi
کمره نپات کیگی زرزری چمنا نام دستور دے نرسترگے تو رواما زرزری چمنا نام دستور دے نرسترگے تو رواما زرزری چمنا